السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي نن د 9 ورځ او د 2013 کال د نوومبر 14 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم راجا پرویز شب سره دیدل کتل کړی دي. په بلوچستان کې د پولیو سلور کیسونه مخې ته راغلي دي او د شاه مخالف ډلې رضا شوي چې د ولسمشر بشار الاسد راپرځولو لپاره اتحاد کوي. نور رپورټونه هم لرو خو اول د ملیحه امیرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم تا ټولو الفام کړه د خبرونو سټکو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا پلاوی د پاکستان له وزیر اعظم او خارجه چارو وزیر سره لیدلی. په بلوچستان کې تیر ورځ نامعلومه وسلوالو درې شیاګان وژلی دي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل کې بیا رکنیت ترلاسه کړی. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا پلاوی تیر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کړې. د دې ترڅنګ یې د خارجه چارو وزیر هند ربانی کر سره هم لیدلې دي. ټاکل شوی د سولې عالی شورا غړي به د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د پوځي چارواکو سره هم لیدل کتل وکړي. دغه پلاوی د پاکستان په درې ورځني سفر دی چې په افغانستان کې د سولې او د پخلاینې په پروسه خبرې اترې وکړي او اسلام آباد ته د کړنلارې نقشه ورکړي چې څرنګه د خپل اثرناک ګاونډي هیواد نه غواړي د طالبانو سره جګړه په ختمولو کې د دوی مرسته وکړي چې اوس یې یو لسم کال شروع شو. تیر ورځ د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري جلیل عباس شیلانی د سولې د عالی شورا غړو سره د خبرو وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دیوای د دې دوره پر مهال به موږ په افغانستان کې سوله او استحکام دراوستلو په هڅو خبرې وکړو. پاکستان په بیا ویلي چې موږ به هر هغه ممکن ګام پورته کړو چې ورسره په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. په دې دوره کې به صلاح الدین ربانی او د هغه ډله به په خارجه دفتر کې له وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقات وکړي. هغوی به د نورو مهمو شخصیتونو او دفاعي چارواکو سره هم وویني. افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې عالی شورا جوړ کړ چې پکې بیلابیل افغان نسلي او د سیاسي ډلو وګړي موجود دي چې د دوی او طالبانو ترمنځ بې باوري د لری کولو سره د سولې تړون جوړولو کې مرسته وکړي. تیر ورځ پاکستان په سرحدي سیمه کې د ګولاباري لپاره افغان ځواکونه تورن کړل چې پکې لږ تر لږه څلور ولسي وګړي ووژل شول. د پاکستان حکومت ویلي ولسي کسان د اتوار په ورځ ووژل شول کله چې د جنوبي وزیرستان په کلي نظرې کې د یو کور بهر ماټر ګولۍ اوچاودېدله. دغه سیمه د افغانستان د پولې سره نږدې ده. د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري جلیل عباس شیلانی په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی سره په خبرو کې د سرحدي برید غندنه وکړه. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې جلانی د غراز بریدونه بی ګټه بللې دي. افغانستان لا تر دې دمه په دې حق لا سن دی ویلې. چارواکي وایي تیر ورځ د بلوچستان په ستونزمنه صوبه کې وسلوالو درې شیا مسلمانان وژلې دي او دوه نور یې زخمیان کړي. چارواکي ویلي د مچ په ښار کې ډزې وشوې چې د صوبې سر خرکوټه نه داویا کیلومتره په فاصله دي. یو ځایي پولیس چارواکي شیر احمد ویلي دي درې شیا هزارګان وژل شول او دوه نور زخمیان شول کله چې په موټر سایکل سپور یو وسلوال د سبزي په دکان ډزې شروع کړي. د دې پیښې مسؤلیت لا هم کومې ډلې قبول کړي نه دي. بلې خوا ته د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی تر دې پیښو وروسته د مشت پولیسو ډی اس پی معطل کړی دی. د خلیجی هیوادونو د همکاري شورا جی سی سی د ګل پورز ویلي چې شپږو غړو ریاستونو په شام کې د مخالفو ډلو نوې جوړ شوی ائتلاف د شام د خلکو د قانوني استازي په توګه د پیژندلو فیصله کړې ده. د جی سی سی سیکرټري جنرال عبداللطیف الزیانی د ګل پورز په یو بیان کې ویلي چې دغه تیلرونکي هیوادونه به د شام قومي ائتلاف ملاتړ کوي چې دا ډول د شام د خلکو د هیلو پیژندنه وشي. د خلیجی هیوادونو په شورا کې سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات، عمان، قطر او کویت شامل دي. بلخوا عرب لیگ هم دغه ائتلاف د شام د خلکو د استازي په توګه پیژندلې. په قاهره کې د ګل پر ورځ تر لیدلو وروسته د عرب لیگ وزیرانو د اسد خلاف په نورو ډلو غږ وکړ چې په ائتلاف کې دې شامل شي. بل طرف ته اسرائیلی پوځ وایي چې په شام کې د ګل پورس پر دې عمل کې هدفونه په نښه کړل چې د گاونډي هیواد لخوا د ماټر ګولو مخه ونیسي. اسرائیلی پوځ وایي ټینکونه په شام کې له هغه وروسته په هدفونو ډزې وکړې کله چې د اسرائیل تر کنټرول لاندې سیمه ګولان هایټس کې په یو خاص میدان کې ماټر ګولۍ پرېوتلې. د ګل فورز امریکا په اوسه لویخت هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل کې بیا رکنیت ترلاسه کولو کې کامیاب شوه. د وټروست د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سوزان رایس د ګل فورز خبريالانو سره په خبرو کې وویل
Today, the Obama administration's leadership at the Human Rights Council.
دا وینند اوباما انتظامیه د بشری حقوقو کونسل مشرتابه رښتینه نتیجه مخې ته راوسللې. نننې ورته د تصدیق کوي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په کونسل او د ملګرو ملتونو په غون نظام کې د امریکایي مشرتابه فعالیت سره به امریکایانو او په ټوله نړۍ کې خلکو ته ګټه رسیدل جاري وي. جنرال اسمبلی د دریو کالو لپاره په جنیوا کې د بشری حقوقو د سر په اداره کې ولس هیوادونه هم د غړو په توګه منتخب کړي دي. غربی اروپا او نورو په سیمه ایز ډله کې امریکا ته ټولو زیات وټونه ترلاسه کړل. پاکستان هم په دریم ور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د غړي په توګه منتخب شو. هغه هیوادونه چې بیل سم مخالفته منتخب شول پکې ارجنټاین، برازیل، وینزویلا، پاکستان، ایوري کوست، ایتیوپیا، کینیا، جاپان، متحده عرب امارات، استونیا، مونټینګرو او نور هیوادونه شامل دي. او د امریکا د خارجه چارو وزیره هیلری کلینټن آسترالیا ته رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي تعلقات په مضبوطولو خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا به هم د آسترالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت او خارجه وزیر باب کارټ سره په خبرو اترو کې برخه واخلي. دغه سالانه سرمشریزه غونډه له هغې وروسته په لومړي ځل کېږي چې تیر کال صدر باراک اوباما هیواد ته د دې اعلان لپاره دوره وکړه چې تر 2500 امریکایي بحري سرتیري به په شمالي ښار ډاروین کې په ګډ پوځي تربیتي مرکز کې ځای پر ځای وي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو د سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی په دې خبرونه کې به واوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره لیدل کتل کړی دی. په خیبر پختونخوا کې په تیره موده کې په بمی بریدونو کې د ولسی خلکو ترڅنګ پولیسو او ملیشې ته هم سخت نقصان رسیدلی. په بلوچستان کې د پولیو سلور کې سونه مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو مسلې او د دوی په اړه په ټولنه کې برداشت
نظر څومره تنگ شوی دی. ماینورټیز اوس ایکستریمست سوچ کې ډېر زیات شو، په دوی چې کوم میجر ماینورټیز دوی خو حالات خراب دي، خو د نورو به هم خراب دي. کې پکې
د شبقدر د زده کوونکو مسلې به واوري چې د ګاډو په ورکشاپونو کې کار کوي.
یو استاد مونږ سره لو پاورز راکای مخ کې خو یې سنه کول، بس دا کریم زیات 60 روپۍ کوي لای او 100 روپۍ کور کې ورکونو، بس 100 روپۍ منځو چې کې 100 روپۍ مونږ ته پاتې شي.
د مشال ترسنګي واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه مو په خبرونو کې باوریدل. د افغانستان د سولې عالی شورا پلاوی چې دا وخت اسلام آباد په دری ورځنی سفر دی او هلته د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او نور حکومتي مشرانو سره لیدل دي. د دغه پلاوی مشري د شورا رئیس صلاح الدین ربانی کوي. د کابل او اسلام آباد دا خبرې په داسې وخت کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پاک افغان پولې دواړو غاړو ته د راکټي بریدونو ترڅنګ په یو شمېر مسلو اختلافات موجود دي. دا وخت مونږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار سراج زهیر د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایو او د سولې د عالی شورا د دې سفر په اړه څه تفصیل لري؟
ډیره مننه فرخنده. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د عالی شورا یو پلاوی چې دی هغه دا وخت د صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د پاکستان په سفر دی. په دې سفر کې خو ډېر مهم خبرې به ترسره کیږي او د دې تر څنګ چې کوم دی هغه تاسو څنګه ویل، د پاکستان او افغانستان په پوله چې کوم راغتی بریزونه دي، ګولباري ده، د هغې په حواله هم خبرې اترې روانې دي. فرخنده، تیر ورځ د عالی شورا چې کوم پلاوی دی هغه د پاکستان د وزیر خارجه حنا ربانی کر سره لیده کاته وکړه او د افغانستان او د پاکستان په مچارو یو سره خبرې اترې وکړې. په دې موقع باندې دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم خبرې اترې روانې دي د هغې د مخکې بوتللو لپاره یې د یو عزم اظهار وکړو. له دې وروسته فرخنده دغه پلاوي چې دی د صلاح الدین رباني په مشورې کې د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیده کاته وشو. په دې موقع خو لومړی دغه پلاوي چې کوم دی د پاکستان د وزیر اعظم سره د ملاله یوسفزۍ په برید باندې خواخوږي ښکاره کړله او ویې ویل چې دا ډېر د افسوسناک وړ پېښه ده چې په یو ماشوم جینۍ باندې چې هغې د تعلیم دپاره اواز پورته کولو او دغه شان برید پرې وشو د هغې ژبه ګونګه کړی شوله خو په هغې باندې د افغانستان له طرفه یې د خواخوږۍ اظهار دوی وکړو. له دې وروسته فرخنده وزیر د سولې اعلی شورا کم مشر چې دی هغه د پاکستان سره کم چې دا بریدونه کېږي په پاکستان او افغان په پوله باندې په دې اړه یې ورته وویل چې د دواړو ملکونو وخت راغلی چې دواړو ملکونو یو بل سره رابطې زیاتې کړي د یو بل سره تعلقات ښه کړي او څومره چې دا پېښې کېږي چې دې د مخنیوي دپاره ګټور ګامونه پورته کړي ځکه چې په منطقه کې پاکستان او افغانستان یو داسې ملک دی چې هغه په دې کې د امن دپاره ښه کردار لوبولی شي. فرخنده په دې خبرو اترو کې به د افغانستان د امن په حواله سره د پاکستان په کردار هم خبرې کېږي او دغه شان چې دا پلاوی چې دی دا به د پاکستان د ولسمشر او د پوځي چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. جی
ډیر مننه سراج زهیر اوریدونکو. دا وو په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی چې دا وخت اسلام آباد په درې ورځنی سفر دی د دغه سفر تفصیلی درکولو او اوس هم زو د اسلام آباد نه بلوچستان کوټه چرته چې د دغه صوبې په مچ د مچ سیمی پولیس وای د دې خار له امام باړې سره سیر ما د سبزو په یو دکان نامعلومه وسلوالو برید کړي چې پکې ناست پینځو کسانو ته مرګ جوړ اړولې. پولیس او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په دغه برید کې درې کسان وژل شوي او دوه نور جوړ شوي دي چې د دوی په خبره د پینځو ونو تعلق د شیا مسلک سره دی. اخوا د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی تر دې په خورسته د مچ د پولیسو ډی اس پی هم ماتل کړي دي. د نور ناصر را سره دا وخت ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایو او څه تفصیل لري په دې اړه؟
پرسند تاسو ویل چې دا د مچسمه دا او په دې کې دا هم درې تنه وجل سي او دوه نور شوبل دي که هم دې تفصیل تاسو ورکړ او هم دا رسېدې چې د امبالي د مچ شار کې وایي امام باور د پولیس وینا او د همدې امام باندې په څنګه یو د سبزی یو دکان دی. د دې سبزی په دکان باندې اکثر ماشام څنګه وخت ونیمي اته بجې باندې نامعلوم وختوال کسان راغلي دي او په دغه دکان باندې ډزې کړې دي چې د پولیس په وینا پنځه تنه په دې دکان کې ناست وو. دوه په هغه ځای باندې سا ورسد وتنو درې نور ټپي سو چې هغه روغتون ته راوړه او وروسته بیا یو ټپي تن پر لاره باندې سا ورکړه او دغسې د پولیس په خبره چې په دې کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. ژوبل کسان یې د کوټې نظامي روغتون یا سیمچ ته راوړي دي او تر دې پیښې وروسته بیا هم د هزارا ډیموکراټیک ګوند او هم درسې د اهل تشیو چې کوم بیل بیل تنظیمونه دي د هغوی د خوا د سخت عکس العمل راغلی دي او سخت غندنه یې کړې د دې واقعاتو د دې هدفي وژنو چې دوی وایي هر ورځ د دوی وکړې په هدفي وژنو کې په بیل بیل سیمو کې په سپین ورځ باندې په نقشه کېږي وژل کېږي خو د دې خبره صوبایي حکومت په دې کې هیڅ هم نه کړي. هلته بیا صوبایي حکومت وایي د صوبا بلوچستان صوبایي حکومت له خوا خبرې شوې وي خبر پاڼې ته ویل شوي چې وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم رئیسانی د مچ سیمې د پولیسو ډی اس پی د همدې پیښې وروسته ماتله کړې دي او وزیر اعلی دا امر کړی دی متعلقه چارواکو ته ټولو لوړپوړو چارواکو ته د ټولې صوبې اعلی چارواکو ته چې په کومه سیمه کې هم چیرته هم د هدف وژنې پیښه کېږي نو هم هلته به د پولیسو د مشرانو سره او همدغسې له نورو لوړپوړو چارواکو څخه پوښتنه کېږي او د هغوی پر ضد باندې به کار کېږي. دا په داسې حال کې کېږي چې په تېره یوه میاشت کې که موږ درته وګورو په کوټه کې تر څلوېښتو زیات کسان په هدف وژنو په بېلبېل پېښه کې وژل شوي دي هغوی ژوند له لاسه ورکړی دی او دلته به زه دا هم ذکر وکړم چې په تېر وخت کې ډېر نږدې تېر وخت کې د بلوچستان د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د بلوچستان د حکومت پر ضد باندې هم یو بیان راغلی و یو حکم او بوري حکم یې ورکړی و چې د بلوچستان حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی دی او تر هغه وروسته بیا هم یو حالات داسې و چې ځینې سیاسي ګوندونه دا هم ویلي چې کېدلی شي د بلوچستان صوبایي حکومت ختم شي او د تبل وزیر اعلی راشي هم ټوله کابینه ختم کړي خو تر اوسه پورې دغه افواه نه همسته تر اوسه پورې تاسو هغه نه دي شوي البته د بلوچستان د وزیران او بس امریکاني وسوای چې دغه د هدف یوژنه کې څوک هم ککړی د هغوی پر ضد باندې سخت کار کیږي او د قانون سره سم سزا به هغوی ته ورکول کیږي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت لا هم کومه ډلې قبول کړی نه دی، خو البته زه به بیا ووایم چې په تېر وخت کې چې هم د شیعهګانو د وژلو څومره هم پیښ شوي دي، له هغوی د اکثره پیښو مسؤلیت واستواجه ډلې لشکرې جنګوي قبول کړی دی.
ډیره مننه خدای نور ناصر اوریدونکو دا وو په کوټه کې د مشال همکار چې تاسو ته د بلوچستان د مچ په سیمه کې د امام باړي سره نږدې په یو دکان کې ناستو خلکو باندې د وسوال بریت په اړه خبرې کولې. په دغه پیښه کې درې کسان وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي چې تعلق یې د شیعه مسلک سره وو. دا پیښه په داسې وخت کې اوریدونکو رامنځته شوې چې د محرم میاشت په شروع کې دوه ده او په پاکستان کې اکثره په دغه میاشت کې د شدود پیخی رامنست کیگی. د مشال ریڈیو د سه شنبه یا نه د ورځی 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاو کم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په پاو کم دو بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسا دو بجو
حجرا
پاتیش منټه کم سلورو بجو
تا ترا
پاتیش منټه کم پینزه بجو
مشال ریډیو تغوغي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د هند په 15 ورځنی سفر دی د هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ سره یې د ګل پور ولیدل. په ملاقات کې نوموړي د هند نه وغوښتل چې په افغانستان کې دی لا نور سرمایه کاری وکړي. د غراز منموهن سنگ کرزی د افغانستان سره د خپل مرستو ډاډ ورک. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت ته مليحه امیرزاده نورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د ګل پورز د هند له چارواکو سره ولیدل او غوښتنه یې ترې وکړه چې په جګړه ځپلي هیواد کې د لا نوره سرمایه کاری وکړي. کرزی چې د هند په 15 ورځني سفر دی د وزیر اعظم منموهن سنگ سره د ګل پورز په نوې دلی کې ملاقات وکړ. د منموهن سنگ سره یو خبري کانفرنس پر مهال کرزی وویل چې د پخوا په پرتله اوس افغانستان هند ته د سرمایه کاری لپاره ښه موقع ورکوي.
هند ته زما د اوسني سفر توجه به په خاصه توګه دا وي چې د هندي سوداګرو سره خبرې وشي او غوښتنه ترې وشي چې د سرمایه کاری لپاره افغانستان ته راشي. نن سبا په افغانستان کې د سرمایه کاری لپاره ښې موقع موجود دي. دا هغه یو هیواد دی چې د خپل مستقبل په اړه زیات پر اعتماد دی او د خپل ملګرو او پتیره د هند سرمایه کاری ته لیواله دی.
هند په افغانستان کې د سړکونو، هسپتالونو او په کلیوالو سیمو کې د بجلی د پروژو په ګډون په بنیادي ډانچه تقریبا د 2 بلین ډالرو برابر سرمایه کاری کړې ده. دغه شان د اوسپنې په یو پروژه کې چې د 1 بلین ډالرو برابر ده هند پکې رعایت ترلاسه کړې دي. وزیر اعظم منموهن سنگ کرزی ته ویل چې په ټولو اقتصادي او ټولنیزو کچو افغانستان په هند تکیه کولی شي.
هند ژمن دی چې د پرمختګ په هڅو کې د افغانستان ملاتړ وکړي. له افغانستان سره د پرمختګ په برخه کې زموږ ژمنتیا دا مهال خواوشا 2 اربع امریکایي ډالر ده. موږ د صلاحیت زیاتولو او قوانینو او د انساني وسایلو ښه کولو په لړ کې خپل پروګرامونه پراخه کړي.
د تیرونه په پای کې ولسمشر حامد کرزی هندي سوداګر ته وویل چې هیواد یې د بهرني سرمایکاري لپاره تیار دي. نوی دلی هیله لري چې د 2014 کال وروسته چې کله افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ته چارو ذمہوار وي پکې به هیواد زیات اثر ولري. د پولیسو، عدلیه او ډیپلوماټیکي خدمتونو په برخه کې هند د افغان حکومت سره مرسته کوي. د دې سره سره د هند په پوځي سکولونو کې هم د افغان پوځ وړې ډلې تربیت حاصلوي. هند او افغان حکومت دواړه په گاونډي هیواد پاکستان بے باوري لري. افغانستان وای د هیواد په غیر مستحکم حالاتو کې د پاکستان لاستې چې طالب وسلوالو ته د هیواد دننه پناه ورکړي. هند هم په پاکستان تورونه لګوي چې هغه ترهګرو ته تربیت ورکوي څوک چې په هند کې بریدونه کوي، خو پاکستان د دې تورونو نه انکار کوي.
زمون همکار مليحه میرزاده وا او اوس هم زو یو ځل بیا بلوچستان ته چرته چې د صحت محکمې چارواکو ویلي په دوه پښتون میشتو ضلعو پشین او کل عبد الله کې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ نه متاثر شوي 4 ماشومان سرګن شوي دي، کوم چې په یو وخت کې دا تر ټولو لوی شمیره بلل کیږي. د صحت د محکمې چارواکو په وینا د دغه لوی وجه د خلکو لخوا خپل ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکولو نه انکار خو شبه. د نیاز مساخل نه تفصیل ورو
د بلوچستان د صحت محکمې اډیشنل سیکریټر او د صوبې د پولیو کنټرول پروګرام مسر نورالحق بلوس د بلوچستان په دوو ضلعو کې په څلورو ماشومانو کې د ګزړ ناروغي څرګندېدو پخلی وکړ او مخ ته وویل
دا
د ګزړ یا پولیو ناروغي دویم قسم دی چې په څلورو ماشومانو کې څرګند شوی او په لیبارټري یا تجربه ځای کې د دې نوره څېړنه روانه ده. دا هغه قسم دی چې عام نه دی او په ډیرو کمو ماشومانو کې څرګندېږي. دغه ناروغي په سلور ماشومانو کې د موجودیت پخلی په پاکستان کې کارکونکو د صحت نړیوال ادارې یا WHO کړی. دا ناروغي د سرګندېدو پیښې د بلوچستان په دوو ضلعو پښینو کلا عبدالله کې رامنځته شوې دي. نورالحق بلوچ زیاته کړه د پولیو تازه ناروغي داسې قسم دی چې مخنیوي ډیر په اسانه توګه کېدای شي. ډیر ضروری ده چې پلرونه دي خپل ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغیو ضد حفاظتي ټیکې یا ستنې په باقاعدګۍ سره ولګوي او په یادو ماشومانو کې څرګند شوی دغه نوی وایرس داسې قسم دی چې په دغو حفاظتي ستنو سره هم مخنیوی ښه په اسانه توګه کېدای شي. بل اړخته د بلوچستان د صحت محکمې وزیر عین الله شمس د پولیو کیسونو څرګندېدو لویه وجه د خلکو له اړخه خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو څخه انکار بلی. نوموړی له خلکو د خواست کولو په انداز کې غوښتنه کوي. یاد دی بلوچستان تر تیر کال 2011 پورې په ټول ملک کې له پولیو تر ټولو زیاته اغیزمنه صوبه وه. که څه هم سږ کال 2012 کې وضع یو څه سمه یاده شوې، خو د دغو نویو ناروغانو څرګندېدل د صحت محکمې چارواکي یو بیا لګڼو اندېښنو سره مخامخ کړي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
په پاکستان کې یوازې په خیبر پختونخوا کې د 2004 کال نه تر نومبر 2012 کال پورې 2613 وسوال بریدونو او بمی چاودنو او 101 ځانمرګي حملو کې په سلګونو امنیتي سرتیري ولسی وګړي وژل شوي دي او تر 9000 پورې نور یې جوبل کړی دي او تر ټولو زیات پولیس په پیښور کې وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د 2004 نه واخله تر نومبر 2012 پورې د پولیس د مرکزی دفتر د شمیرې تر مخه 2613 وسلوال بریدونه او چاودنې شوي دي او 101 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې پکې په سلګونو امنیتي سرتیري او عام وګړي وژل شوي دي او د 9000 پورې کسان پکې جوبل شوي دي. په دې لړ کې په پیښور کې د پولیسو په مرکزی دفتر کې د پلټنو او شماریاتو د مرکز یا د ریسرچ اینڈ سټیټسټکس سنگی ایس پی نوشاد علی مشاد ریڈیو تو ویل.
2004 والا ترو سپور 2010 د مکی سی وی دی پولیس شهدا پک شپق سو دی ازم د ایف سی اهل کار چکم داری شهدا تعداد پک 251 ته د فوجانو پک 311 سیویلین چکم د 2000 ټوټل شهدا چې کوم دی هغه 3603.
ایس پی نوشاد علی زیاته کړه چې د 2004 نه واخله تر نومبر 2012 پورې 101 ځانمرګي بریدونو کې ګڼ شمېر امنیتي سرتیري او عام وګړي وژل شوي دي.
زموږ د پولیس شهدا تعداد پکې 213 دی، د ایف سی پکې 119 دی، د آرمی شهدا تعداد پکې 101 اویا دی او د سیویلین چې کوم دی 1400
د وسلوالو په فعالیتونو کې په پیښور کې تر ټولو زیات لوړپوړي پولیس چارواکي وژل شوي دي. په دې لړ کې په پیښور کې د انګریزي ژبې د ورځپاڼې دی نیوز خبریال جاوید عزیز مشال ریډیو ته وویل
خودکش حملہ کی شہید شو
د اس پی نوشادلی په وینا یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 2004 نه تر نومبر 2012 پورې په 2016 او 2014 او دورو وسلوال بریدونو او یو سل یو اتیا ځانمرګي بریدونو کې 3,400 ولسی وګړي وجل شوی دی. غلام غوث مشاد ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې مش مذهبي لګکی وای په دغه هیواد کې نه یوازې مذهبي عدم برداشت اندېښمن کړی دی، بلکې په ټولنه کې په عمومي توګه هم د دوی مسلو ته د خلکو او حکومت لخوا پام نه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. په پاکستان کې په تیرې نږدې موده کې په عیسوي لګکیو د مذهب د سپکاوي د تورونو لګولو وروسته که یو خوا په دغه هیواد کې په میشتو مذهبي اقلیتونو کې یره خوره شوې، نو بل خوا د مذهب سره په تړلو خبرو کې د ټولنې برداشت هم له وړاندې کم شوی دی. په پاکستان کې مذهبي لګکي دا هم وایي دوی د وړاندې نه د یو شمېر مسلو سره مخ دي او اوس په ټولنه کې مذهبي عدم برداشت لا نور اندېښمن کړی دی. په خیبر قبایلي سیمه کې میشت عیسویان وایي دوی ته ویل شوي چې د لواړګي د چاوڼۍ او دغه سره د نږدې ځایونو دی اوزي. دوی وایي د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې په دغه سیمه کې اوسېږي او اوس ورته خپل کلي پرېښودل یو ګران کار دی. د خیبر نه اسرار مسی مشال ریډیو ته وایي،
مونږ پستلی یو، زمونږ څه قصور ده، زمونږ ته وایي چې ستاسو څه قصور ده. زمونږ زنانه ماشومان دومره زیات تکلیف خپه دي چې مونږ نشو بیان کولی. ټوله شپه مونږه چرواسګۍ کې تیر کړی دی او نشته، زمونږ ایچرتم ځای نشته، ځکه چې مونږ 1914 نه دلته راغلی یو. زمونږ
که څه هم د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشت مذهبي لګکیو ته حقوق ورکړي او دوی کولی شي د خپلې خوښې مطابق ژوند تیر کړي، خو اوس په ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت نه لرلو له وجې اندېښمن دي او ډېر هڅه کوي د دغه هیواد اوزي. د کامی اسمبلی یو غړی نیلسن عظیم مشال ریډیو سره خبرو کې وایي، یوازې د مذهب د سپکاوي خبره نه ده، په نورو مسلو کې هم دوی ته پوره حق نه ورکول کیږي.
زمون خلک دلته ډیر خوشاله دي، دوی د ملک خدمت کوي، خو ځنې پیښو نه یوازې دوی اندېښمنه کړي دي، بلکې دا ملک هم غیر مستحکم کوي او په نړیواله کچه هم د پاکستان نوم ته زیان رسیږي. په عامو خلکو کې هم کله چې د دې چا سره سم مسله راشي، کاغذ د جیداد سلنجوي او یا که سکورنۍ شخړه، دواړه په یو بل تورونه لګوي، خو د دې خبرې ته څوک دومره پام نه کوي چې دې سره نه یوازې د خلک ځان غیر محفوظه ګڼي، بلکې دا په مجموعي توګه ملک غیر محفوظه کوي.
د پاکستان یو خبریال او سیرونکی فصیح زکا وایي، اوس یوازې دا د عیسویانو او هندوانو خبره نه ده، بلکې د سنی او شیعه ترمنځ هم وخت په وخت شخړې رامنځته کیږي، چې دا یو ښه علامت نه دی او باید دینی عالمان د مذهبي یووالي او برداشت پیغام خور کړي.
پاکستان کې داسې حالات شوي دي چې کم ماینورټي چاته وی مخته به مونږ وی چې ماینورټي هندو دی، کرسچن دی، اوس ماینورټي مونږ دلتم ویلی شو، شیعات داسې لکه سنیان کې چې کم سیکس دی اور فرقے دی، ځکه چې نظر دومره تنگ شوی دی چې ماینورټي اوس ایکسٹریمسٹ سوچ کې ډېر زیات شو. پر وی چې کم میجر ماینورټیز دی وی حالات خراب دي، خود نورو بم خراب دي لګیا.
په 2008 کال کې په یوې عیسوی خزه د مذهب د سپکاوي تور لګول او له دغه وروسته په 2011 کال کې د پنجاب خوانی گورنر سلمان تاثیر د خپل امنیتي ساتونکو لخوا په دې خبره وچل کېدل چې په دغه هیواد کې د توهین رسالت په قانون کې د بدلون خبره کړې وه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په 13 میاشت کې په خپل یو وینا کې ویلي وو، دوی په یوې داسې ټولنه کې اوسېږي چې د یو قاتل ممتاز قادري لپاره ججانو او وکیلانو په خپل ځان وړاندې کړ او د یو داسې چیلنج سره مخامخ دي چې د سلمان تاثیر لپاره یې تر اوسه وکیل پیدا نه کړ.
ستا
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصالحه موږ زنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان دې چې باغی کوبوی او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ته وګی کولای شئ د مشال ریډیو ټول اونیز خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم واوري دا د غلط پراتوي د سحر نه نیو بجې شوې دي لند خبرونه د مليحه امیرزاده ناورو
د افغانستان د سولې عالی شورا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې تیر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیدل دي. بلخوا پاکستان تیر ورځ د افغان پولیس سره نږدې په سرحدي سیمه کې د اتوار د ورځې ګولاباري لپاره افغان ځواکونه تورن کړي دي. په بلوچستان کې نامعلومه وسله وال درې شیاګان وژلي دي او دوه نور یې زخمیان کړي. د خلیج شپږ هیوادونو او عرب لیگ د شام د مخالفو ډلو نوي ائتلاف د شامي خلکو د استازي په توګه په رسمیت پیژندلې. بلخوا اسرایلي پوځ وایي شام لخوا د ماټر ګولې په وتلو وروسته په گاونډي هیواد کې هدفونه په نښه کړی دي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل کې بیا رکنیت ترلاسه کړی دی او پاکستان هم د دریو کالو لپاره د کونسل غړی انتخاب شو. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن آسترالیا ته تللې.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار مليحه میرزاده ناوریده او اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
جنگ ورسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت ملالې یوسفزای په نوم د سلور سکولونو او یو انسټیټیوټ د پرانستلو منځوري ورکړې ده. د دې نمونه به ز ملالې يم په نوم وي. ادارې مخ کې لیکي چې ملالې انسټیټیوټ په سیدو شریف کې قائميږي. پنجاب او سند کې به یو یو سکول او دوه سکولونه په خیبر پښتونخوا کې قائميږي. ادارې زیاتوي چې دا فیصله د انساني ترقې لپاره قومي کمیشن له طرفه شوې ده او د منصبې له $15,000 بیرونی امداد راغلي دي. ادارې لیکي چې وسوف کی او صوبائی حکومتونو باندې ذمہواری جوړی کی چې تعلیم په شوبه دي خاص توجه ورکړی شي او په دې اړه په بجټ کې دي اضافه وکړی شي چې اکلی او خاریو کې هغه ماشومان سکولونو ته ولېګل شي کم چې دینه محروم دي. ادارې اخیره کې لیکي چې په ملالې یوسفزای برید نه ټول دنیا کې د ماشومانو تعلیم په حق کم تحریک راپورته شوی دی. پاکستان لدې نه فائدہ او چتول پکار ده ځکه چې بین الاقوامي ډونرز ایجنسیانه په دې حق له حرکت کې راغلي دي او پاکستان ته د تعلیم په شوبه کې امداد ورکول غواړي. اج ورسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې عالمی اتحاد امت کانفرنس واضح کړه چې ملک د مذهب په نوم ترهګری او مرګ شوبله د اسلام خلاف د مسلمانانو ته چې کم ننګونه مخې ته دي پاغي قابو مندل لپاره د مشترکه کوښښونه وکړي شي. ادارې مخ کې لیکي چې چرته پوره د عالمی اتحاد کانفرنس مشترکه عالمی تعلق دی پاغي کې چې کم خبرو باندې رڼا واچول شو هغه د عالم اسلام د مسلو حل دی او په دې حق له مسلمانانو خصوصا اوایسینا د خپل کردار لوبولو کمه مطالبه شوې ده. اصل کې هغه د مسلمانانو د غمونو علاج دی. ادارې لیکي چې موجوده حالاتو کې او ایسیل چې کم کردار لوبول پکار دی هغه چرته هم نخکاری نو په دې صورت کې زیاته ذمہواری د امت مسلمه په عوامي کچ لیډرشپ باندې راځي چې هغه د خپل مثبت کردار ولوبوي. ادارې اخیره کې لیکي چې موږ پوهیږو چې عالمی اتحاد کانفرنس دا اعلان چې د مذهب په نوم ترهګری د اسلام خلاف ده بالکل صحیح سوچ دی او هیله ده چې د مسلمانانو اتحاد لپاره دا خلک خپل صلاحیتونه استعمال کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات سټارټفورد سړنیزه اداره په یو تبصره کې لیکي پاکستان ویریږي چې په هیواد دننه طالبانو ډلو ته د خپلو افغان سیالو لخوا لوی طاقت لوی تقویت ترلاسه کیږي. همدغه وجه ده چې پاکستان غواړي په تیزی سره خپل پخوانو مخالفینو لکه د ولسمشر حامد کرزی انتظامیه هندوستان ایران او روس سره اړیکې ټینګې کړي. بلخوا د ورسپانې کرسچن ساينس مانیټر په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان اټمی ساينسان عبدالقدیر خان په دغه هیواد کې د سلو ورځو کمپین شروع کړي. کارپوهان وایي تحریک تحفظ پاکستان پر نامه د ډاکټر قدیر پاټۍ په پاکستان کې د بدلون راوستلو لپاره یو کوشش دی. د دواړو مقالو غټ ټکی د اسرار عالم مومن نورو
د څېړنیزې ادارې په یو مقاله کې راغلی دی په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مخالفین په خپلو حکومتونو باور نه لري چې ګنې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وته وروسته به د طالبانو خطره له منځه یوسي او همدغه وجه ده چې دوی په یو اړخیزه توګه ګامونه پورته کوي چې له وجې د 2013 کال وروسته د طالبانو د مخه نیولو لپاره رسمي هلې ځلې پیچلې کېدای شي. دغه اداره زیاتوي اوس چې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي دي دا د ایران په ګټه ده چې دا خبر یقیني کړي چې طالبان به د امریکا لپاره مسله وي خو ایران ته به زیان نه رسوي. د دې ترڅنګ پاکستان او ایران به هڅه کوي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو وته وروسته خپلې قومي ګټې خوندي کړي. د ایران په پرتله د پاکستان ونډې ډېرې دي او غواړي چې د طالبانو بیا راتلو په صورت کې ممکنه حالاتو ته ځان چمتو کړي. په مقاله کې راغلی دی یو وخت داسې و چې پاکستان د طالبانو په وسیله په افغانستان کې پراکسي جګړه کوله او د طالبانو په واک کې راتلل یې خپله ګټه بللې وه خو د 11 ستمبر د ترګر بریدونو وروسته حالات په مکمله توګه بدل شو. په دې تیرو څو کلونو کې پاکستان په هیواد دننه د طالبانو ډلې راپورته کېدل ولیدل خو اوس پاکستان ویریږي چې د طالبانو تبا د خپل افغان سیالو لخوا لوی تقویت ترلاسه کیږي. همدغه وجه ده چې پاکستان غواړي په تیزۍ سره له خپلو پخوانیو مخالفینو لکه د ولسمشر حامد کرزي انتظامیه په دغه هیواد کې د طالبانو ضد شمالي اتحاد هندوستان ایران او روس سره اړیکې ټینګې کړي. پاکستان په افغانستان کې یو داسې پراخه ائتلافي حکومت غواړي چې وکولای شي د افغان طالبانو واک محدود کړي. د دې ترڅنګ پاکستان په دې هم کار کوي چې له خپلو طالبانو سره جوړجاړي وکړي. بلخو د ورسپانې کې ساينس مانیټر په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان اټومي ساينسدان عبدالقدیر خان په دغه هیواد کې د سلو ورځو کمپین شروع کړی دی. قدیر خان به اړومبی کوټې ته ورځي چېرته چې په اړومبی ځل اټومي تنصیبات د 1900 په لسیزه کې جوړ کړی شوی و. په مقاله کې راغلی دی د قدیر خان جذبات د زیاتره پاکستانی اولس د جذباتو عکاسي کوي. کارپوهان وایي تحریک تحفظ پاکستان په نامه د ډاکټر عبدالقدیر خان پارټي په پاکستان کې د بدلون راوستلو لپاره یو کوشش دی. په مقاله کې د لیکوالې عائشه صدیقه په حواله لیکل شوی چې څنګه بارک اوباما په امریکا کې د بدلون لپاره یو څیره ده همدارنګ د عبدالقدیر خان په شان نوي خلک په پاکستان کې د بدلون راوستلو لپاره ضروری دي. نوموړي زیاتوي د پاکستان د بیا خیر رضا کېدو لپاره د عبدالقدیر خان او عمران خان غوندې خلکو ته اړتیا لري. ډاکټر عبدالقدیر خان لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته په اټومي معلوماتو ورکولو تورن دی. خان په 2013 کال کې دا جرم منلې وو چې هغه په پټه اټومي معلومات خرڅ کړي وو خو نوموړي بیا وروسته وویل چې پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په زوره په هغه دغه جرم منلې وو. له دغې وروسته نوموړی د 15 کلونو لپاره په کور نظر بند کړی شوی و او د اولس لخوا تر فشار وروسته پرې بندیزونه نرم کړی شو خو اوس هم سخته سکیورټۍ کې ژوند کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د شاه مخالفو ډلو موافقه کړې چې د ولسمشر بشر الاسد د راپرځولو لپاره اتحاد کوي. دغه موافقه د تیرې تور په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې تر 100 ورځو بحثونو وروسته اعلان شوې. نړیوالو لیبي مدیرایسي د اسد د رژیم د نسکورولو لپاره د مخالفو ډلو نه د یوې نوې پراخ ائتلاف تر رامنځته کېدو غوښتنه کوله. د مشال ریډیو مرکزي څنګه رپورټ زموږ د همکارې فرح هیواد ناورو.
د سوریه د حکومت مخالفو سیاسي ډلو موافقه وکړه چې د ولسمشر بشار الاسد د واک د رنګول لپاره سره یو موټی سي. د نوي ائتلاف مشر به د دمشق د شهر د امویانو د وخت د مشهور جامع جماعت پخوانی مولا امام معاذ الخطیب وي. د ائتلاف د مشر د معاذ الخطیب لپاره دوه مرستیالان هم ټاکل سوي دي. یو مرستیال ریاض سیف دی چې د نوي ائتلاف د جوړولو وړاندیز یې کړی و او بل مرستیال د شوزو د حقونو فعاله میرمن سهیر الاتاسی ده. د سوریه د اخوان المسلمین پخوانی مشر علی صدرالدین البیانونی چې په دوحه کې په دغه غونډه کې ګډون کړی و وویل
لا صار طرق تعديلات عديده عليها.
یو عمومي توافق دا دی چې له رژیم سره خبرو اترو ته ځای نه دی پاتې. د نورو ګوندونو د ښکېلتیا په برخه کې د ریاض سیف په وړاندیز کې زیات اصلاحات شوي دي. د سوریې د ملي شورا د اجرایوي دفتر پرون په خپله کتنه کې ځینې ټکي رابرسېره کړل او پر یوه نهایي مسوده یې توافق وکړ چې بیا لاسلیک شو.
نوې ډلې به نور د سوریې د اپوزیسیون د انقلابي ځواکونو د ملي ائتلاف په نامه یادېږي. دغه اقدام د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې رامنځته شو چې غوښتل یې د سوریې د حکومت پر خلاف یو پراخ ائتلاف جوړ کړل سي. د سوریې ملي شورا هم د نوي ائتلاف سره یو ځای سوه. دغه شورا د دې هیواد په دننه کې زیات استازي نه درلودل او د مخالفو ډلو په یو موټ کې دوی کې پاتې راغلی وه. له همدې امله د لویدیځ لخوا ورباندې انتقادونه کېدل. څېړونکي وایي ټاکل سوې ده چې د عربي هیوادونو اتحادیه یا عرب لیګ به د سوریې نمایندګي په دې سازمان کې همدې ډلې ته وسپاري. د ائتلاف استازو وویل دوی به هڅه وکړي چې په څو اونیو کې انتقالي حکومت جوړ کړي چې د نوي ائتلاف له لسو غړو څخه به تشکیل سوی وي.
زمون همکارا فراه هیواد و ایران وای د دغه هیواد د اټمی پروګرام په اړه امریکا او غربي نړۍ سره د خبرو فیصله به د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی کوي. اخوا روس هم ویلي باید واشنگتن او تهران په دې اړه له یو بل سره خبرې وکړي. تفصیل زمونږ همکار فرشته جلال زیناورو.
ایران او واشنگتن تر دې مخکې په سیمه ایزو غونډو کې پر داسې مواردو لکه د عراق او افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی نن وویل چې د تهران د اټمي پروګرام په اړه خبرې فرق لري. صالحی نن ټینګار وکړ چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه له امریکا سره د مستقیمو او دوه اړخیزو خبرو پریکړه به د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای کوي. په روسیو کې روسیه وړاندیز وکړ چې د امریکا متحد ایالات او ایران باید د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه په خپلو کې یو په یو خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال سرګی ریابکوف فاینانشل ټایمز ته وویل چې حکومت باید د ایران او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو ملاتړ وکړي. ښاغلی ریابکوف زیاته کړه موږ به د دې پر ضد هیڅ خبره ونه کړو. واضح ده چې موږ به د دې خبرو له جزئیاتو خبر یو. موږ غواړو چې ټول لوري له دې جنجال څخه ووځي. ایران د خپل لانجمن اټمي پروګرام په خاطر د نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی. د دې هیواد د اټمي پروګرام په اړه د تهران او واشنگتن ترمنځ د مخامخ خبرو د امکان په اړه دغه بحثونه په امریکا کې د جمهوري ریاست د بلې څلور کلنې دورې لپاره د باراک اوباما تر بری وروسته پیل شوې دي. ایران له واشنگتن سره د مستقیمو خبرو وړاندیز نه دی رد کړی خو وایي چې داسې پرمختګ به ډیر ژر ونه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی نن هیله څرګنده کړه چې د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني سره به د دوی د لانجمن اټمي پروګرام په اړه مذاکره هم له سره پیل شي. صالحی وویل په یو ډول موږ د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني له لارې د امریکا سره هم په تماس کې یو. موږ هیله لرو چې راتلونکي غونډه به ژر پیل سي. موږ د خبرو بیا پیل ته تیار یو. څو هر لوري د قناعت وړ پایلې ترلاسه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی نن وویل چې په اټمي مذاکرو کې د دوی استازي سعید جلیلی او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین آشتن به چې په دغو مذاکرو کې د نړیوالو استازي توپ کوي ډیر ژر ټلیفوني خبري وکړي چې د مذاکرو د بیا پایلې نیټه او ځای وټاکي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی زو شپکا درته چرته چې د گاډو په مستری خانو کې د سکولونو او کالجونو زده کوونکي کارونه کوي چې زیاتره پکې ماشومان هم دي. دوی وایي د سکول نه د رخصت وروسته ورکشاپونو ته د کار لپاره ځي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال پر ریپورت کې.
په شپقدر کې د گاډو په مسترخانو کې د قبایلی سیمو ماشومان د اسکول د زده کړې وروسته راځي او د هنرونو د زده کړې سره سره مزدوري هم کوي. په قبایلی سیمو کې د سو کالو راهسي حالت خراب شوی چې لوجې یو شمیر ماشومان هم بیکوره او بې تعلیمه شو. ولدا سات هم ډیر ماشومان دا تشته چې کارونه هم کوي او زده کړې هم. فاروق خان د ډیگری کالج یکاون د دولسم جمعات زده کوونکی دی او د شپقدر په یو مسترخانه کې د گاډو د الیکټریشن کار کوي. ورنه مو پختل د سبق سره مزدوري ولي کوي او سمره پیسې ګټي.
مشکل هو د سړی غریب سړی چې د دې مشکل نه چې بس پیسو ضرورت دی کنه. نه د گاډو کا پلین کو شو موټر شو ډاکټر غاډو کار نه کنه چې وړو کم اټو الیکټریشن دی مکمل الیکټریشن کار کوي د خیر اجدام دی او جی استاد مون سره لو پاورز راکای مخکی خو یې سنا کول بس خیر دونه راکول دا هم دا کریم زیاته 60 روپے کوي لګي او لش روپے کور کې ورکونه بس 60 روپے منځو سې کې 60 روپے مون ته پاتې شي مله 60 روپے مون گزاره کو.
فاروق خان د سو کالو راه سي کار کوي او پلاری څه کار کوي چې د تعلیم خرص نشي پوره کوله.
جی زما خو شپږ کالو نظر راځم دی ورک شاپ ته کس کو نه باز دغه تراشم دکان تراشم به دې نه زوم زیک لګي تکلیف هم دی گاډو مالو کنه بس استادم خدي وختیم پری دي مشرو راندې غ دیړی کوي پلارم دغه کوي گاډه چلے شپږ روپے میاشه.
ابو بکر صدیق نومي او بل ماشوم چې د شپقدر په یو سرکاري سکول کې سبق وای جنگیدلی یا مات شوی گاډو پرځي بیا جوړوي او د یو ډینټر سره په دکان کې کار کوي.
په اسکول نه بای راشم بیا کار لرم لا به یو کار مارم بګه خکو او بس نور لیکلر سره خکو. د اسکول ټیم کې اسکول سبق یادو او د کار ټیم کې د کار کو پلان مې د ټاټکی مزدور کوي.
بیا ورته د اسکول نورستو په کور کې کې د سبق د یادولو موقع ملاویږي او کنه؟ ابو بکر صدیق وای
نه اسکول کارم خو نه خرابېږي، بس چې سار شي بس کتابونه ګورو ګورو کنه خپل سبق یادو بس. پلا خو مې لکه چې شپاړسم پوری وای کنه، مونږ ګورو خپل مجبوریت هم ګورو حساب کنه.
د یو غیر دولتي تنظیم سپارک چې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي، د یو راپور تر مخه چې په صوبه خیبر پختونخوا کې 1.5 لک ماشومان په مزدوري بوخت دي، چې په کې زیاتره ماشومان د ګاډو په مصرخانو کې کارونه کوي. د تنظیم اوریجنل منیجر جهانزیب خان وای
چې ماشوم لکه مزدوري لپاره نه دی، کنه چې که تعلیم عام شي او مور شي نو دا لکه د حکومت دا ذمہ داری ده، او دی لکه په نېشنل او قومي او بین الاقوامي تور باندې دا وادي کړی دي چې څنګه د نورو دنیا ماشومان دي، چې زمونږ د ماشومانو حالت دم هغه شانې زمونږ به هر ماشوم او ماشومه په سکول کې.
د تنظیم راپور ښایي چې په دې ماشومانو کې د 15 ماشومان عمرونه د 10 کالونو یا د دینه کم دي، او زیاتره ماشومان په قبایلي سیمو او ملاکنډ ویژن کې د خراب حالاتو یا سیلاونو زپلې دي، او یا بیا د غریبۍ له وجې په مزدورۍ کولو مجبور دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو کابل ته چرته چې د نشي په عادت کې د بخت خلکو د علاج په یوې اداره کې داسې یو خزي او سړی واده کړی چې مخکې به نشي کولی او وایي د ژوند هیڅ مقصد نه وو، خو اوس یې د نشي توکو استعمال پرېښودی دی او یو نوی ژوند یې پیل کړی دی. د کابل نه د مشال خبریال سمیم محمد تفصیل راکوي.
له کړاوونو ژوند تیرولو او د کابل ښار د پلسوختلاندې هر لحظه د مخدرو موادو څکولو ته شاکول د علي په ژوند کې یو ستر بدلون راوست. علي له خپل روښانه راتلونکي څخه په بېخبرۍ کې د پلسوختلاندې شپې سبا کولې، او هیڅ کله یې دا ګمان نه وکړی چې یوه ورځ به واده وکړي او د ژوند لپاره به کور ولري. 24 کلن علي 12 کاله مخکې په مخدرو موادو روږدی شه، دا چې څه ډول روښانه نه ده. د دغه ناروغۍ څخه له خلاصون وروسته یې له یوې بلې مېرمنې سره چې هغې هم د متحده ژوند تیر کړی و ګډ ژوند پیل کړ. اوس دا دواړه واده شوي له خپل ګډ ژوند څخه خوښ دي، لکه څنګه چې علي وایي.
زه د خپل دواړو له ژوند څخه ډیر خوښ یم، له الله جل جلاله څخه خوښ یم چې دویم ځل یې داسې یو چانس راکړ. زه یو له هغو کسانو څخه هم چې د پولیسو خطه لاندې مې شپې او ورځې تیرولې. زه له خپل ژوند څخه ډیر خوښ یم.
د علي او سوسن درملنه په کابل کې د مور په نوم په یوه کمپ کې شوې ده. دغه کمپ د لیلا حیدري په نامه یوې مېرمنې لخوا جوړ شوی او له نږدې 2 کلونو راهیسې په مخدرو موادو د روږدو کسانو درملنه کوي. علي او سوسن په همدغه کمپ کې د ګډ ژوند د پیلولو پریکړه کړی ده. خو د 1.5 کلنې سوسن غم او کړاو د علي له کړاو څخه کم نه و. سوسن په مخدرو موادو له روږدېدو مخکې له بل شخص سره واده کړی و، او له هغه څخه یې 3 اولادونه لرل. و مو غوښتل چې له سوسن سره خبرې وکړو، خو هغه خبرو ته حاضر نه شوه. د هغې حال هم له میړه څخه اورو.
زما مېرمن له خپل قوم او خپلوانو لري شوې، او مخکې هم یو ټکر کړی، اوس یې درملنه شوې ده او ښه ده، او بچیان یې له موږ سره ژوند کوي.
اوس دا دواړه په هغه کور کې چې د مور کمپ مسؤل لیلا حیدري لخوا په کرایه نیول شوی ژوند کوي. علي د مور په کمپ کې کار کوي او له همدې لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. دی د ژوند کولو لپاره ډېرې هیلې لري. د علي ژوند په افغانستان کې ډېرو هغو ځوانانو ته یو نیک پل دی چې غواړي د نشې له عذابه ځان خلاص کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو جلال آباد ته چرته چې د ښځو د لاسي ګنډلو 3 ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی چې د ښځو سړو د جامو ترڅنګ پکې نور یو شمېر شیان هم نندارې ته وړاندې کړل شوی دی. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
په جلال آباد کې د ښځو د لاسي صنعت 3 ورځنی نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې له کابل او ننګرهار څخه د ښځو د لاسي ګنډلو بیلابیلو مرکزونو خپلې صنایع نندارې ته وړاندې کړي چې ډله ډله ښځینه او نارینه مینوالې نندارې ته ورمات دي. دا نندارتون د ننګرهار د ښځو چارو ریاست او د ماشومانو او ښځو د ظرفیت لوړولو موسسې په ګډه جوړ کړی دی. د نندارتون د پرانستې پر مهال د ننګرهار د ښځو چارې رئیسې انیسی عمرانی په میرمنو غږ وکړ چې د نندارتون دنه وکړي او د خپل ملک مصنوعات په بیا واخلي.
دا د کابل او د ننګرهار ولایت مختلفو خانهادونو څخه تقریبا د تاسو ګوري 15 دوکانونه جوړ شوي دي. دا د 3 ورځې پر دوام لري، او زه د ننګرهار د خوندو نه دا هیله لرم چې په دغه 3 ورځې کې مشیزي لوبغاړي ته راشي او د خپل خوندو استعدادونه وګوري او څه وکولي چې د نه چې شعر واخلي.
یو مېرمن چې د مریو او مشکلو یې بیلابیل سنگارتو کې نندارې ته وړاندې کړي وو وایي چې مصنوعاتی کتون کې خوخوي چې یو اندازې په خبره خرڅ کړي هم دي.
نومي مسکاده او د دوزه دفتر سره کار کوم منګه کم سامان چې جوړو چې منګه مارکیټ لدا وباسنه منګه به اقتصادي وزه به منګه پیښ شي دا زمنګ د خپل ملک او د خپل افغانستان دغه دي چې په خپل لاسونو باندې منګه جوړو زمنګ خو اندرازي خي خوخه نه مخلي او خزینه مخلي
یو تنزون چې لمریو جوړ سیزونه یې خستی وو وای چې په نندارتون کې د خوخي توکي لاسته ورغلی دي
زه مرزا احمد نومېږم د افغانستان نقشه زماره راخوخه شو مې سودا کلمه مې شکرانه مشکل نه جوړه ډېر خواري پې شوې ده زر افغاني به کلې ما غسلو کو دا چې څلور سو به کل ډېر کم ریټ دی ډېر کم ریټ باندې ما واس
خو یو مېرمن چې لنندارتون څخه لیدنه کړي وای چې که خويندې په خپل کار کې نور زحمت هم وباسي نو لاسي صنعت به نړیوال بازار هم پیدا کړي
زمانم نوریا منصف ته خوشبختانه بیا یو ځل مولیدل هغه پخوانی زموږ صنعت تر اوسه لا ژوندی دی د خوندو استعداد قدر ور دی باید پر دوی باندې یو لږ شان ته نور زیات کار سي نور ډیزاینونه پکښې راوړي دوی باید ډېر زحمت وباسي تر هغو چې په جهاني سطح ورسېږي
دا نندارتون چې د ګل په ورځ د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې پرانستل شوی د نهي او شورو په ورځ به هم د نندارچیانو پر مخ پرانستې وي په نندارتون کې د ښځینه او نارینه لباسونو بیلابیلې نمونې ښودل شوې وې چې د نندارچیانو توجه یې جلبوله باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
اوس هم په سلام پښتونخوا کې د شفیق مرید دا سندره اورو
سہر دے
تاسو مشال ریډیو ته وګی او سمزو پیښور ته چرته چې په یخنیانو کې د کباړ لګیدو سره ډیر خلک په ارزان بیا د خپل استعمال شیان لی. د مشال خبریال شبیر جان هم د غلط ورغلی او د خلکو سره خبرې کړي.
د یخنۍ راتلو سره عام اولس د ګرمو جامو پیزارونو او بنینونو اخیستل شروع کړي، ولې زیاتره اولس وایي چې د ګرانۍ له وجې دوی د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره استعمال شوي زاړه یا په کبال کې سویټرې، جرشانې او کوټونه اخلي. د بنیر سره تعلق لرونکي د پېښور پوهنتون یو زده کوونکي مراد هم ځان لپاره استعمال شوي سویټرې او بنینونه اخلي.
دلته موږ د کبال جرشانې سویټرې دې راغلي یو، دلته داخلو ځکه چې دا بس ارزې کې لږ ګرم ومي او بل ارزانې.
د دغې زړو بنینو او سویټر خرڅولو د باجوړ اجنسی سره تعلق ترونکي رحمت الله وای چې دوی له زیاتره زده کوونکي یا غریب اولس راځي.
دلته موږ دا سویټر خرڅو کال په کال ټول سټوډنټان او غریبانان ټول خلک دلته راځي. مالدار کم خلک یا دکانونو کې واخلي، دلته خو غریب سړی چې کم دی غره دیج نه په غیر نشي دا کوي.
دا تاکال سیمه اوسیدونکي زبیر چې په لسم کلاس کې سبق وای وای چې دوی ته د کوټ اخیستلو لپاره د کور نه 2500 روپۍ ورکړل شوی دی او هم په دې باندې ځان لا کوټ اخلي. ارزان بیا سیزونه خپل ځان او خپل کور والا د پاره واخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس هم د سلام پښتونخوا په پای کې د غزاله جاوید دا سندره ورو.
زړه می